په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یکشن بده د چونګاښ سرطان درېمه د جون میاشتې درويشتمه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس مېرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې یادونه شوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزی او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم سته. د نیکاراګوا محلي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیال روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیوران کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورزنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړېږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي، څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم گبریسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دای په بي صبري سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې دبليو ایچ او تنظیم کړی سترګي په لار دی. د شغلي گبریسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شایي 500 تر کم سوی وي. خو رسمي ویل کېږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو لخوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهره د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته توغول سوه. دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 90 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بله لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په درېیم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په درېیم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په درېیمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په دې خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر روانو غونډه کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیای خدمات ته د لاسرسي حق، د بیان د ازادي موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځوريږي.
په ننګرهار کې وځوان سلګونو بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي. پرتما کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو. د خبرونې د راپورونو برخه ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پراتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چی د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15 غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13 پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډېره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه یې هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدمات ته د لاسرسی حق، د بیان د ازادۍ موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېر ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړي. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هیواد کې دننه او بهره د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په راروانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په دیرشمه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر شوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستې ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه سې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپله سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لری پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنه همدا وکړو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې د ادارې ریاست معرفت ته راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت هغه به طی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې هغه افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استازۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دي ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوس هم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدی کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې په چایاتاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په شپاړسو اوورونو کې 148 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه سلیزې وهلې دي. رحمان الله ګربز د شپېتو منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړۍ لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی، افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روانې سیشن به پر ورځ له بنګلادیش سره وي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنی مسله، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. بل خو د خارکیف شاروال ویلي چې پرون پر دې شار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویف ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 30 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې یې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حمله کړې چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بې پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژي تاسیسات په نښه کړي او تر ډېره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولنسک ښارونو کې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوځ د جمعې په ورځ وویل د اوږده واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوار سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه وګټله.
له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2040 کال جایزه افغان مدافع وکیل او په جلا وطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټری کړې ده. دای چې لنګدې یو کال راهیسې په اسپانیا کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم به زمان سقوط.
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخت مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشې کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین حیدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقونو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه ولې حسین حیدری ته ورکړل سوې؟ نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې یې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی هم
دی جایزی دراک که دلیل در بشری خونو پا برخه که زما در پخوانه او وسنه و فعالیتونو او همدارنگا در وکالت برخی
د بیا راغول لپاره ځما کار نه و. حسین حیدری د لسګونو هغو افغان مدافع وکیلانو لړل دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته د هیواد پریښودو تاړ سوای. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې له بیا وکمنې دوه وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکو بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسا کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ سوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفې وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناوو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عامول زورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک غزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي. جلسا کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوی ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنې کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورزنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان په خوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواری د ریاست پر غاړه ده. خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نوموړي په علما کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورزنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نامنۍ سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې ځورول کېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورزنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورزنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړي. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړي. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوي.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
دولت څخه غواړي چې موږ سره ورور مرسته وکړي، د ماجر او سرماجرینو سره. دا غریبانان اوس شی نه لري، تر دا ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورته کرایې په سری کرایې سلام ته نیولې، ورته کرایې په سری کې علي.
ما نوم فضل الرحمن حجي صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم. پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکتکار ښکاره کړي چې لري څو چیف دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون شوی. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینم له ماته ول کار تا که ما چې خپل کار ته مازما د خو ماجر کار دی باره ول چې ستاد د کار ته خدا دوی مې شکر ټیم دی ختم شوی د کار. نو ما ورته مال په خو د پنځه لسري ماته وخ راک چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانه ته بدل تانه کې شپږ په تانه کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر څلوېټ شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تا دغه کوم بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کار ته ما پامل په پرین کې دی ما بارډر پاس کو زه ورته بار به خپل کور بزم. ول نه هغه څنګه کې جزاته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه شوي دي.
کوچنی اختر راځي که تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرده د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس ښه ډیر کورونه راکړل چې هغه څه ما خپل معلوماتونه وکړم. مال تاسو څنګه راځي؟ دی ولالت مشغول باغات ترلوده، دوکانونه هم درلوده. هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کوم خلک چې دي، د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دي، مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځي څخه رابار کړو. باغونه هم راسه وګرځول، حتی جایدادونه و کوم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و دای ټوله سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې